سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو نه اورئ. پیل کوو د دې سات په تازه خبرونو. حماس نن دا خبر تایید کړ چې د دوی مشر یحیا سنوار وژل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د حماس ډلې مرستیال خلیل الحیا نن له ماسپښین وروسته څرګنده کړه چې یحیا سنوار په غزه کې د اسرایلي ځواکونو په برید کې وژل شوی دی. اسرایل پرون د یحیا سنوار د وژلو خبر ورکړ او وی ویل چې د هغه جسد اسرایل ته انتقال شوی دی. د ښځو او بشري حقوقو په برخو کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا میری د ایران د سراوان د ولسوالۍ سره د ګڼو افغانانو د وژلو کېدو یا ټپي کېدو د ادعا په اړه د شفافو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. رینا میری تېره شپه پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر کې دا هم لیکلي دي. هغه کسان چې له خپلو کېدو تښتي یا له هغوی سره په خواخوږي او انسانیت چلند وشي نه په خشونت. روانونې داسې راپورونه خپاره شول چې ایراني ځواک نو په هغه افغان کډوالو ډزې کړې دي چې د ایران د سیستان او بلوچستان یالت لارې د هیواد ته داخليدل. ځینې کسانو رسنیو سره په خبرو کې دا ادعا هم کړې ده چې په وژل شوی او ټپي شوی کې خزي او ماشومان هم شامل دي. ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او ځینو نورو موسسو او افرادو هم د دې پیښې د بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د بلوچستان ستره محکمه د هغو دوو افغان هلکانو او درې نجونو د خوشی کېدو امر وکړ چې نجدې یو نیم میاشت مخکې له پولیس سره نجدې نیول شوی وو. دا ماشومان د پاکستان د تحقیقاتو مرکزی ادارې اف آی د سپتمبر په دریمه په چمن کې نیول شوی دي. د پاکستان د قانون د 15 ماده له مخې ماشومان باید د پولیسو په ماموریت کې ونه ساتل شي. په کوټه کې د سهار په نوم خیریه بنسټ ویلی دی چې دا ماشومان یې نن په الوتکه کې اسلام آباد ته لیږدلی دي. د پلازمینې کیف د پوځي ادارې مشر وایي روسیې نن سهار وختي د اوکراین پر مختلفو سیمو د ډرون الوتکو پراخ بریدونه وکړل. سرهی پاپکو په ټیلیګرام کې لیکلی دي چې دا د اوکراین پر ملکیانو او بنسټیزو تاسیساتو د روسي ځواکونو له سترو بریدونو څخه و چې 4.5 ساعته روان و. د دغو اوکراینی چارواکي په وینا روسي ځواکونو کیف هم په نښه کړ چې د دفاعي ځواکونو د همغږ هڅو له امله د پلازمینې په لور روانې شوې بې پیلوټ الوتکې شنډې شوې دي. د دې بریدونو د تلفات تو پاره تر وسه راپورونه ندی خبر شوی. د لبنان سرپرست صدر اعظم د لبنان د جنوبي سیمو د امنیت پاړه د ایران له هر ډول هڅې د خپل هیواد په کورنۍ چارو کې مداخله وبلله. د ایران د پارلمان مشر محمد قالیباف ویلي دي چې تهران دې ته چمتو دی چې د لبنان د جنوبي سرحدي سیمې په تړاو د ملګرو ملتونو پر پریکړو ابتکرلیک خبرې وکړي. د لبنان سرپرست صدر اعظم د فرانسې له فیګارو ورځپاڼې سره وویل چې حکومت یې د تهران دې دریسته حیران شوی دی ځکه چې د ملګرو ملتونو د 1201 پریکړې لیک د تطبیق مسولیت لبنان دی. که بل یو ملاتړ کوي په دې چوکاټ کې باید حمایت وکړي. د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له مخې 16 ځواکونه دا دنده لري چې له لبناني سرحدي ځواکونو سره د سرحدي سیمو د ساتنې په برخه کې مرسته وکړي. اسرایلي ځواکونو د میاشتې په پیل کې د لبنان په جنوب د ایران په لوه حزب الله ډلې د ځپلو په خاطر پلي عملیات پیل کړي چې له امله یې پر یو شمېر 16 ځواکونه هم ډزې شوې دي. د ملګرو ملتونو 16 ځواکونو نن وویل چې له دې بریدونو سره سره په سیمه کې د دوی خپل ماموریت ته ژمن پاتې دي. او د ښځو د کرکټ د شل اورونو په نړیوال جام کې نن په دوهمه نیمایي پیلوبه کې ویسټ انډیز او نیوزیلند لوبډله سره مخامخ شوي دي. په لومړۍ نیمه پیلوبه کې به پرون جنوب افریقا استرالیا ته په 2 وکټو ماته ورکړه. دا نړیوال جام چې د اکتوبر په 3مه په متحده عربي اماراتو کې پیل شوه پیلوبه به د یکشنبه په ورځ د اکتوبر په 6مه په دوبۍ کې د جنوبي افریقا او د نننۍ لوبې د ګټونکو ټیم ترمنځ ترسره شي. قدر من اوریدونکو په دې خبری مجله کې مو زفرشته سهاګ د شفیق ایار په تخنیکی همکاري هرکلای کوم. په راپورونو کې بر سره واوري په افغانستان کې د بیوزلو ماشومان او شمیر د لویانو په پرتله نږدې 15 میلیونه لوړ شوی.
زه برګر فروشی ته ځم هغه ته زه کار کوم د کچالو سینوما زه غلطه ده مکتب ته غیر حاضری کوم زه نه تلای سم مکتب مې وای سی ولا غیر حاضری کوي.
یو شمیر افغانان چې په جرمنی کې د پناه غوښتنې کیسونه لري شکایت کوي چې د جرمنی د حکومت لخوا د دوی کیسونه رد شوي دي.
یو کار ځای چې جرمنی ته معرفي کړو چې انټرویو میډیکل شوې ده او بیا هم یو کال انتظار مو تیر کو وکس ایمن کیسه رات کړی
او په کندهار کې د کتاب لوستنې دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوی دی.
کتابو بازار په داوس ورسته کې به ډیر کم شوی دی. شو کې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډیر کم شوی دی.
وړاندې نور مطالب هم شته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ایران کې د میشتو افغان خبريالانو ټولنه وایي د پاکستان او ایران پولې ته چیرمه د کلګان سیمه کې د وژل شوی یو شمیر افغان مړی سروان روختون ته وړل شوی دی. د دغه ټولنې مشر امید پویا چې د پیخه څاري ازادي راډیو ته ویل دي چې یو شمیر مړی د دوی کورنیو ته سپارل شوی او د یو شمیر نورو مړی په غرونو کې لا ورک دي. په همدې اړه جزئیات موږ د همکار ناورو.
په ایران کې د جلاوطن او افغان خبريالانو ټولنه ویلا هم د پاکستان او ایران پولې ته چیرمه د کلاګان په سیمه کې وژل شوی افغانان په غرونو کې ورګ دي. د دغه ټولنې مشر امید پویا چې دا پیښه څاري د جمعې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
ډیری جسدونه اوس هم په غرونو کې ورګ دي. د دیارلس کسانو جسدونه د سراوان په سیمه ییز روغتون کې په یخچالونو کې ساتل کیږي او ځینې نور جسدونه د هغوی د کورنۍ د غړو له لوري افغانستان ته لیږدول شوي دي.
په دغه پیښه کې د وژل شوی یو تن د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي نومې په راپور کې یاچي وایي چې په یاده پیښه کې د دوی د کورنۍ د وژل شوي ځوان غړي جسد د دوستانو په همکارۍ خپل ځای بلخ ته لیږدولی دی. هغه په دې اړه د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته ازادي راډیو ته وویل
کله چې دوی په مرمیو لګیدلی وو په لومړیو کې خو ایران ته زنګ وهلی او د خپل حال په اړه یې زموږ دوستانو ته معلومات ورکړی. هغوی موږ ته احوال راکړ. دوی ماخستن مهال لګیدلی وو خو د سهار تر اتو بجو پورې ژوندی وو. خدا چې وینه یې ډېره ضایع کړې وه خپل روح یې حق ته وسپاره.
تیر ورځ هم د وژل شوی یو شمیر دغو افغان کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې د عدالت غوښتنه وکړه او له نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو له سازمانونو یو غوښتل چې د مسلې ته رسیدنه وکړي. د حالې وحش په نوم د بشري حقوقو خبرونې چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خبروي د راپور لمخې د تلې په 22مه د ایراني پولیساتو ځواکونو په ډزو کې ګڼ شمیر افغانان مړه او ټپیان شوي دي. د یاد خبرونې د معلوماتو لمخې دغه پیخه د یک شنبې ناوخته د پاکستان او ایران پولې ته چیرمه د کلاګان په سیمه کې رامنځته شوې ده. د وژل شوو او ټپیانو په اړه بیلابیل راپورونه خپاره شوي خو تر اوسه هیڅ یو خپلواک سازمان کره شمېرې نه دي شریکې کړي. د ایراني پولیساتو ځواکونو له لورې د ګڼو افغانانو د وژل کېدو راپورونو ته پراخ کورني او بهرني غبرګونونه ښودل شوي دي. تازه د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم د راپورونو په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې. اغلی امیری نن جمعه د اکتوبر 13مه په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي هغوی چې د سخت جبر له امله تیښتې ته اړ کیږي د تاوتریخوالي او ناوړه ګټې اخیستنې پر ځای باید په عزت او انسانیت ورسره چلند وشي. نوموړی دغه شان په دې اړه د هر اړخیزو او شفافو څیړنو د سپارښتنې ترڅنګ ویلي چې باید د دغو راپورونو په اړه ځواب وینه وشي. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نورو سازمانونو بنسټونو او بیلابیلو شخصیتونو هم په دې اړه د هر اړخیزو څیړنو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت ویلي چې یو لوړپوړی پلاوی ټاکلی څو په ایران کې افغان کډوالو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه پلټنه وکړي. د افغانستان لپاره د رسنیو په برخه کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي مرستیال میسم مهدیپور بیا د ایراني پولیساتو ځواکونو له لوري د ګڼو افغانانو د وژلو اداوي رد کړي دي.
خبرونه ته بیا هم ښه راغلی. په خبرونه کې د افغانستان د تیر نظام د دفاع وزارت سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل صاحب را سر په خبرونه کې دی. په همدې تړاو باغې سره هم خبرې وکړو. میاخیل صاحب خبرونه ته ډیر ښه راغلی. که په سر کې راته ووایي چې په افغانستان کې په افغانانو باندې دغسې یوه غمیزه راځي، دغسې یوه پیښه کیږي، خو تر اوسه پورې دقیقې شمیرې د مړو د زخمیانو لا تر اوسه پورې مونږ نه لرو، په دې اړه علت یې څه دی چې تر اوسه پورې رسنیو ته خلکو ته دغه دقیقې شمیرې لا نه دي ورسېدلي؟
د دې خو دوه درې علت دي. یو علت دا دی چې د ایران حکومت یو استبدادي حکومت دی او هلته رسنۍ او بشري حقونو سازمانونه آزاد فعالیت نه لري چې هغه لاړ شي او سیمې ته وګوري چې څه پېښ شوي دي او څومره کسان دلته شهیدان شوي دي. دویمه مسله دا ده چې هغه د افغانستان موجوده حاکمه ډله ده چې د هغې سفارتونه د افغانستان هم په ایران کې او هم په نورو هیوادونو کې هغه څه چې دغه دی فعال نه دي او یا پرسمیت خلکو نه دي پیژندلې. مختلفو ملکونو چې سفارت د دغه پیښې زیاته لاړ شي کارمندان او والته وګوري چې څه پیښ شوي دي. او درېمه مسله دا ده چې چون افغانستان د ملګرو ملتونو په سازمان کې یا په نورو بین‌المللي ادارو کې اوس فعلاً د دې عضویت په تعلیق باندې دی یا نه لري یا استازی نه لري، نو هم په نړیواله سطح باندې داسې فشار موجود نه دی چې دغه ادارې دلته لاړ شي او هلته تحقیق وکړي او دغه ظلم او جنایت چې کوم یو شوی دی هغه برملا کړي او چا چې کړی دی هغه ته باید سزا ورکړل شي. ځکه نو دا ډېر عوامل دي، یعنی مهم عوامل هم دا دی چې په افغانستان کې چې تر څو یو مشروع قانونمند ولسواک او حکومت نه وي، نو په افغانان باندې متاسفانه چې داسې ظلمونه هم په داخل د افغانستان کې کیږي. ځکه که ظلم نه وي او بیکاري نه وي او دلته فرصت خلکو ته وي، ولې خلک د وطن نه لاړ شي بل چیرته؟
خپله
یو داخلي عوامل هم دي او بیروني عوامل دا چې ګاونډیان همیشه کوشش کړی دی چې د افغانستان دغسې یو حالت کې وساتي چې همیشه ګاونډیان ته محتاج وي. نو دا ټول مختلف عوامل دي چې دغه بدبختي یا تراژیدي دایره مسته کړی ده.
میخیل صاحب، څنګه چې په راپورونو کې راغلی دي د ښځو بشري حقوقو په برخو کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا میری هم تیر شپه پر خپل ټویټر باندې د تحقیقات غوښتنه کړې وه. همداسې ملګرو ملتونو، د بخښنې نړیوال سازمان او ځینو نورو موسسو افرادو هم د کره تحقیقات غوښتنه کړې ده او همداسې عام ولس هم همدا غواړي. تاسو څه فکر کوئ په داسې یو سیمه کې چې روسا پوری حالت څوک تلای نشي، جزئیات لا نه دي راپورته شوی دغه سیمینه، آیا د تحقیق صاحبه پراخوي تحقیق به وشي، پر کوم بنسټ به تحقیق وشي؟
ما په مخه عرض وکړ چې د ایران په خپل یو استبدادي رژیم ده او حالت بشري سازمانو ادارې ملل متحد او نور آزاد یعنی لاس نه لري چې لاړ شي او هلته سیمې ته وګوري چې څه پیښ شوي دي. البته د ملګرو ملتونو د یونما منډیټ چې کوم یو دی، دا هم یو مهمه مسله ده، ځکه چې په ایران کې او په اسلام آباد کې سفارتونه لري، دوی باید مداخله وکړي او سیمې ته لاړ شي او هلته واقعیت وګوري. ځکه چې په خپله چا چې دغه د جرم مرتکب شوی دی په هغه باندې تحقیق کېدل نه شي، ځکه هغه خو همیشه وړي چې د منکر شي، یعنی یو مجرم کله په خپل وای چې ما دغه جرم کړی دی. نو په دې خاطر باندې دلته باید مستقل ادارې هغه لاړ شي یا مستقل کاغذ د نړیوال سره صلیب دی یا فرزند بشر حقوقو کوم اداره ده، ملل متحد ده، یا د وای سی یا نور کوم ادارې چې کوم یو دی، دیو باید هلته لاړ شو دا تحقیق وکړي. نو که چیرې موږ یو چې ایران د پخپل تحقیق وکړي او مغه سرحدي پولیس پخپل تحقیق وکړي، نو هغه خو پخپل مجرمین دي، جرم کړی دی، نو هیڅ کله نه واقعیت خلکو ته نه وایي.
مننه میاخیل صاحب. په روسي کې دا پښتنه کزواب کوي چې دغه شمیرې چې په راپورونو کې راځي احتمالي شمیرې چې دي کدا کره او دقیقې وي او کېدای شي تر دې هم زیاتې وي شمیرې د مړو د زخمیانو. نو په دې حالت کې د افغانستان حکومت چې وس طالبان حاکمان دي او نړیواله شورا نړیواله ټولنه د بخښنې سازمان همداسې ملګري ملتونه، دوی ته څه په کار دي چې په راتلونکي کې دا سی پی خو نه مخنیوي وشي؟
ګوره شمیر که هر څومره وي، که 500 سلوي 200 300 وي، ځکه مختلف ارقام ویل کیږي، که یو قسم وي دغه سی بیګنا وژل کیږي او شهیدانیږي، دا ظلم ده. نو په دې خاطر باندې متاسفانه تاسو ویل چې په افغانستان کې حکومت چیرته ده، یو حاکمه ډله ده، هغه سره که د ولس خیر نیت موجود وي، هغه به اول په خپل په ولسی مشروعیت باندې فکر کړی وای چې څنګه یو مشروع نظام قانونمند حکومت رامنځته شي او خلک مجبور نه شي چې د وطن نه وتښتي. نو په دې خاطر باندې د یو حاکم ډلې نه چې هغه د ټوپک په زور راغلی دی او یا د بهرنیو د سیسو په اساس باندې نو هغه نشي کولای چې د خلکو د حقوقو نه دفاع وکړي او نه د یو پروا لري. نو په دې خاطر باندې زه فکر نکوم چې د افغانستان موجوده حاکمه ډله داسې رول ولري چې د دې پښتنه وکړي. که پښتنه کولای شول دی باید ایران سره خپل هغه منفي تعاملات چې کوم لري، استخباراتي تعاملات چې لري، هغه باید قطع کړي وي، یو شدید عکس العمل خودلای وي. مګر تاسو ول چې دا سي قوي عکس العمل دی او تر اوسه پورې نه خودلای.
ډیر زیات مننه میاخیل صاحب چې خبرونه کې مر سره ګډون وک د تیر حکومت د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل صاحب را سره خبرونه کې وو. وړاندې نو راپورونه مشته را سره وسی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
بیا هم خرغلې د نړیوال څوړخیز غربت شاخص خي چې په افغانستان کې د بیوزلو نږدې 5% ماشومان جوړوي. د دې شاخص تر راپور لمخې په افغانستان کې د بیوزلو ماشومان شمیر د لویانو په پرتله نږدې 15 میلیونه لوړ شوی دی. د دې راپور پاتې جزئیات به سنا کاکړ راکړي.
په افغانستان کې د بیوزلو ماشومانو شمیر د لویانو په پرتله 15 میلیونه زیات دی. د نړیوال څوړخیز غربت شاخص یا ام پی آی د تازه راپور له مخې دا ماشومان د بیوزلو کسانو 85.9% جوړوي. په دې ودیش مخیز راپور کې چې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی او د آکسفورد د غربت او بشري پراختیا نوښت یا او پی ایچ آی لخوا په ګډه چمتو شوی راغلی چې په افغانستان کې 15.5 میلیونه ماشومان او 10.3 میلیونه لویان په بیوزلۍ کې ژوند کوي. په افغانستان کې د ماشومانو د بیوزلۍ په اړه د شمیرې داسې مهال خبرېږي چې ډېری دوی د خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو له امله او یا دا چې سرپرست نه لري کار کولو ته اړ کېږي. یو له دوی څخه د کندوز ولایت اوسیدونکی 10 کلن صدیق الله چې په شپږم ټولګي کې دی وایي
وختو کې سیدا هغه دفترونه و سیدا پلار مې سیدا دفترونه خونسته دي. نو دا غنه بعد برګر فروشي ته راغلی. برګر کار کې ز برګر فروشي ته زما هغه ته ز کار کوم د کچالو سپینوما ز دغلته سیدا مکتب تم غیر ازري کوم زنت الله سم مکتب مې وې سی ول غیر ازري کې
پورته وخت کې یو شمیر بیوزلي کورنۍ هم چې اقتصادي ستونزې مخ په ډېری دودي او دای په ماشومانو ډېر غیس لري. د کابل اوسیدونکو فاطمه وایي چې د خزو پر کار د طالبانو حکومت له بندیزونو وروسته وزګاره شوی او خورانه وړ اقتصادي وضعیت کې ده. نو موري وایي اړ د خپل ماشومان هم کار ته ولېږي.
ایران ماندیم که ما با اولاد خود
حیران ایم چه ما شما نو تمی دشپی و رزی دوده سنگ پیدا کرم زکر دو کورانه یوازینه دوده گتون که زیم ما شما می وارد دی خوب یا هم پا واتونو که کار کوی لخوانزی پاتی دی زه هم کار کوم هغوی هم کار کوی خوب یا هم دیر پستون زو کولی شو چه دو رزی نفقه پیدا کرو
روزانی خود پیدا کنیم.
یو بل به وزه میرمن چه پخوا خون که وخوز وزگاره شوی او نغوری نومی پراپور که وخیستل شیوایی
اسکه وضعیت اقتصادیم خراب است. ای ورش رسیده
اقتصادی وضعیت می دومره خراب ده چې ماشومان ته می رسیدن نشم کولای. ماشومان می ډیر خوار دي. یو ورځ کڅه پیدا شي لاس شل ورځې نور نه پیدا کیږي.
روز 20 روز
نامشه. د نړیوال څوړخیز غربت شخص موندنې هم درسخی چې د نړۍ په کچه د 6.3 میلیارد خلکو څخه 1.1 میلیارد په شدید څوړخیز بیوزلۍ کې ژوند کوي چې تر نیمه زیات یعنی 540 میلیونه د 3 کلونو څخه کم عمر ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې د اکتوبر په 18 راپور ورکړ چې اوس مال تقریبا 50% افغانان د ورځې له $1 څخه په کمو پیسو خپل ژوند پر مخ وړي. د یونیسیف د راپور له مخې په روان 31 کال کې تر 28.1 میلیونه ډېر افغانان چې د ټول افغانستان له نیمه نفوس څخه زیات دي عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو خبری مجله له ازادي راډیو نه اوري. نن په جرمني کې د امریکا د متحده ایالاتونو او درې نورو هیوادونو مشران د اوکراین د جګړې په اړه خبرې کوي. دا سرمشري په داسې وخت کې جوړیږي چې روسي ځواکونو نن سهار د اوکراین په بیلابیلو سیمو ډیر سخت بریدونه کړي دي. په همدې اړه احمد شیبر راپور چمتو کړی. تاسو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن په برلین کې د جرمني، فرانسې او برېټانیا له چارواکو سره د اوکراین په اړه خبرې کوي. دا سرمشي زه یو ورسره تر دې جوړی شي چې د اوکران ولسمشر ولودمیر زيلنسکي د اروپای ټولنې او ناټول چارواکو سره هغه پلان شریک کړ چې د خبره لدی سره به مرسته وکړي چې پر اوکران د روسیې یو دیرش میاشتنی یرغل پای ته ورسوي. اروپا ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د دې سفر له اعلان سره روسي ځواکونو د اوکران پر شارونو او بنسټیزو تاسیساتو بریدونه زیات کړي دي. نن اوکراینی چارواکو خبر ورکړ چې روسي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو یو تر ټولو ستر برید ترسره کړی دی چې څلور نیم ساعت روان و. ولسمشر بایدن پرون جرمني ته ورسید. ټاکل شوی و چې ښاغلی بایدن تیرونی په څلور ورځني سفر جرمني ته ولاړ شي. د رامشتاین ډلې په غونډه کې چې د اوکراین شاوخوا 50 متحدان پکې شامل دي برخه واخلي او له اوکراین سره د سخت ژمي په درشل کې د نورو پوځي مرستو لارې چارې هم شخه کړي. دا سفر په امریکا کې د ملټن په نوم د طوفان د چارو د سمون لپاره وزندیده. ولسمشر بایدن په د جرمني د څلر بیر ساعته لند سفر په ترڅ کې له ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر سره وګوري، بیا د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتز سره، د فرانسې له جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون او د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټایر مایر سره خبري وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان ویلی دی چې جمهور رئیس بایدن هڅه کوي چې له اوکراین سره د متحده ایالاتونو ژمنې د اوږدې مودې لپاره دوامدار او بنسټیز کړي. د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زيلنسکي د پنځشنبه په ورځ اروپایي ټولنې او د ناتو متحدانو ته د خپل پلان په اړه چې د بری پلان بولی توضیحات ورکړل. د اوکراین ولسمشر غوښتل چې دا چارواکي قانع کړي چې له دې پوځي اتحاد سره یو ځای شي. دا یو الحق او حسو څخه ده چې جمهور رئیس زيلنسکي استدلال کوي چې د جګړې د دوام لپاره به د ماسکو اراده کمزوري کړي او مجبور به یې کړي چې خبرو تکشيني.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غواکې است. ازادي رادیو اوس سلر وی ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په اړه یو بل راپور ته غواکې د پانانو په ځانګړي ډول هغو کسانو لپاره چې ژوند دی له خطر سره مخ دی، د جرمني حکومت لخوا تمنلو پروګرام له پیل څخه دوه کال وروسته تاسو سازمانونو د دغه پروګرام د احتمالي ځنډولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمني دویچ ویلي خبري شبکې د تاسو سازمانونو د ګډ اعلامیې په حواله ویلي دي چې دوی په راتلونکي کال کې د دغه پروګرام د بودیجې د مالی درېدو په اړه اندېښمندي. نورحال سناکا کار کوي.
له خطر سره مخ ته هغو افغانانو د اندېښنو په دوام کې چې کډوال منون کوي ودونو ته د پناه غوښتنې په برخه کې د خپلو کیسونو به برخلیکټوب ته اندېښمندي. یو شمیر فعالانو د تیر جمهوری نظام کارکونکي چې د جرمني ویزې ته په تمه دي وي تر اوسه هیڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی. د افغان میرمنو یو مدافع وکیل چې له دوو کلونو راهیسې په پاکستان کې له خپلې کورنۍ سره اوسیږي او د جرمني ویزې ته په تمه و، ازادي راډیو ته وویل چې جرمني د ده د پناه غوښتنه له کوم قانع کوونکي لامل پرته رد کړه.
افغانستان حالات و احساس باندې چې هلته جانی خطر و، ما د کورنۍ ژوند هلته نه کېده. دلته مو چې سر کې کیس واچاوو، یو کار رئیس جرمني ته معرفي کړلو چې انټرویو میډیکل شوې ده او بیا هم یو کال انتظار مو تیر کړو. ویکس کیس یې رد کړی ده، وجه یې هم نه ده ویلي.
تر دې مخکې هم یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي و چې جرمني هیواد ته د دوی د پناه غوښتنې قضیې رد شوې دي. په ورته وخت کې د بشري حقونو فعال نیلاب شهاب وایي چې له دریو کلونو راهیسې په ایران کې د جرمني هیواد د ویزې د ترلاسه کولو په تمه شپې او ورځې تیروي.
ما دوباره افغانستان رفته نمیتونیم.
موږ خپل هیواد ته نشو تللی. که بیرته افغانستان ته ستانه شو وژل کیږو، ژوند مو په خطر کې دی. زموږ یوازینۍ هیله دا وه چې جرمني هیواد به د بېوزله او مظلومو افغان میرمنو او د بشري او د ښځو د حقونو مدافعینو تر څنګ ودرېږي، د دوی له حقونو به دفاع وکړي او موږ ته به پناه راکړي. زموږ زړه همدې ته خوشحاله و.
دغه فعالانو د تیر جمهوري نظام پخوانی کارکونکي په داسې حال کې د جرمني لخوا د خپلو دوستیو د ځنډېدو او ردولو په اړه اندېښنه څرګندوي چې په دې وروستیو کې د کابل لفت بروکر لایف لاین ماموریت او د ژغورنې نړیوالې کمیټې په ګډون اتو سازمانونو د دې پروګرام د احتمالي ځنډولو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې. د جرمني خبری شبکې دوی چوله د پنځشنبه په ورځ ناوخته په دې اړه د یو راپور په خپرولو سره ویلي
چې دغو سازمانونو په خپله ګډه اعلامیه کې ویلي چې د دې اندېښنې لامل په راتلونکي کال کې د دغه پروګرام د تمویل احتمالي ځنډول دي. په راپور کې د دغه سازمانونو په حواله راغلي چې په جرمني کې د 2015 کال د فدرالي بودیجې په اړه روانې خبرې اترې د دغه پروګرام د دوام د تضمین لپاره وروستی فرصت دی. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دې پروګرام له مخې له خطر سره مخ وړ افغانان جرمني ته لېږدول کېدل، خو اوس دا څرګندانه ده چې دا پروګرام به په راتلونکي کې هم دوام ومومي او که د بودیجې د نشتوالي له امله به ودرول شي.
په کندهار کې د کتاب لوستنې دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوی دی. کتاب پلورونکي د پیرودونکو د کموالي او د بازار د سوړوالي شکایت کوي. په داسې حال کې چې پوهنتون استادان دا ستونزه د ټولنې د وروسته پاتې کېدو نښه بولي. نورحال صدیق رښتینی راکوي.
په کندهار کې د مطالعې دود په دې وروستیو کلونو کې مخ په کمېدو دی او د دې ولایت کتاب پلورونکي وایي د دوی د کاروبار وضعیت هم د پام وړ کمزوري شوی دی. کته هم په شار کې ګڼ کتابتونونه او کتاب پلورنځيستا خو د لوستونکو شمیر او د کتابونو پیرودونکو ډیر کم سوي دي. قدرت الله کریمی چې په کندهار شار کې یو لڅو کتاب پلورونکو څخه دی وایي کاروبارې په دې ورستوي کې په ډیره کچه خراب سوي دي.
کتابو بازار په داوس ورستوي کې به ډیر کم سوي دي. شو کې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډیر کم سوي دي. عموم کې ټول بازارونه کمزوري شوي دي. باید اطلاعات او فرهنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندارتونونه جوړ کړي چې هغه د لپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته دا روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي، نور پر دغه باندې مه کوئ او مطالعه د لپاره زمینه ورته مساعد کړي او ځوانان تشویق کړي. دا
د مطالعه د شوق د کموالی یو لوی لامل په ورځنی ژوند کې د ټولنیزو رسنیو د زیاتېدو اغیز بلل کیږي. د پوهنتون استادان وایي ځوانان اوس ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي محتوا بوختیا او دا کار هغوی له کتاب لوستنې لیرې ساتي. د کندهار پوهنتون استاد نیاز محمد وایي پر ټولنیزو رسنیو او نورو تفریحي وسیلو د ځوانانو بې ځایه بوختیا د کتاب لوستنې فرهنګ ته جدي زیان رسولی.
په ټوله کې د مطالعه د کمبوت یو لږ چې دی هغه د ټولنیزو رسنیو خورا زیات او غیر هدفمند استعمال دی. ځوانان خپل ډیر وخت چې دی په ټولنیزو رسنیو او د زیرو کومبایلونو په کارولو کې تیری او دا د دې لامل کیږي چې دوی د کتاب څخه لیرې پاتې شي.
سربیره پر دې د کتابونو څخه د خلکو د لیریوالي یو بل لامل د خلکو اقتصادي ستونزې بلل کیږي. کتاب پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو زیاتوالی هم د کتاب د پیرودونکو شمیر کم کړی دی. منظور احمد صالح یو بل کتاب پلورونکي وایي د افغانستان د وسنی اقتصادي وضعیت لامل ډېرې کورنۍ د خپل ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره مبارزه کوي او د کتابونو پیرولو او لوستلو لپاره نه پیسې لري او نه وخت. منظور احمد زیاتوی چې ځینی خلک ان خپل زاړه کتابونه د پلور لپاره پلورنځوي تراوړي.
په دروستي وختو کې د کتاب پروس ډیر کم شوی دی. د په خو پر طلبه ډیر کم شوی دی او داس پیرسیوی دی ډیر پیرسیوی دی چې ځین ځوانان راغلي کتابونه را تراوړي دي چې درس خرانې سي. په داس حال کې موږ ورته وایو چې موږ استعمال شوی کتابونه رانیسو نو سره خپل نیوی زیات پراته دي. ځوانان ذهني شکنجه دي، ذهني جوړښت نست، اما مفاهیم نسته ورته. او همدارنګه ځوانان یې خود زموږ ژوند د اول سره د مطالعه سره شوق متاسفانه ډیر کم دی. اوس په دروسیګ به کم سوی د کاروبار نشټون دی، ځکه چې څوک وایي ځکه کاروبار ونه لرم کار می سمون زب کتاب چی شو اخلم. نو دا غژمن د غزمور سرکل ټول یو د بل سره تړل دی.
د کتاب لوستنی د کلتور د دا ډول زیوال حالت پاره د پوهنتون استادان خبرداري ورکوي وايي کدا حالت همداسې دوام وکړي نو د افغانستان راتلونکي نسل به له تعلیمي ودی او زهنی پرمختګ څخه محروم پاتې شي. استاد نیاز محمد ازادي رادیو ته وویل چې د کورونی د غړو په ځانګړي توګه د والدینو لخوا د کتاب لوستنی فرهنګ نه ترویجول هم لوی ستونزه ده. هغه باور لري چې کورنۍ لخپل ماشومان او ځوانانو څخه د کتاب لوستنی غوښتنه ونه کړي او هغه یې ته وخت ورنکړي نو ټولنه به د تعلیمي او فرهنګي زوال سره مخ شي.
اړینه ده چې هم کورنۍ او هم په ټوله کې فرهنګي ادارې او علمي او کلتوري ادارې د دې مطالعه د ترویج او د مطالعه د فرهنګ د ترویج پروګرامونه ترتیب کی او هغه طرح کی رایای کی تر څو پر ځوانان لا زیات تشویق شي.
په کندهار کې د کتاب لوستلو او کتاب لرلو ل پیکه کېدو سره د کتابونو د چاپ بازار هم ډیر سور شوی دی چې لامل یو شمیر کسان چې د دې صنعت برخه و بیکاره سي وي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
مننه چې تر دې دمر سره وي وړاندې خبرونه کې زموږ همکار جعفر احمدی به تاسو سره وي. هغه سره مالوسی
بسیار زیاد تشکر از شما فرشته جان. شما هم خسته نباشین.